السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه تمو زه احمد تکل هرکلای کوم قدر منوریدونکو نن سه شنبه د 1416 نیم هجری لمریز کال د چنګاخیا سرطان شلمنه ته د 2018 میلادي کال د جولای د میاشتې لولسمه سره برابر ده. د نن خبرونه د نور ورځو په شان په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست د وزیرانو د صلاحیتونو د محدودولو په برخه کې د محمد محقق ادارت کړې ده، او بل دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د لندن په لارډز لوبغالي کې له ام سی سي لوبډلې سره خپله مهمه لوبه کوي. نور موضوعات هم لرو چې وروسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرلیکونه. هغه افغان میرمن چې د الوتکې په وسیله د نړۍ سفر کوي پرون په کابل کې له اجرایه رئیس سره وکتل. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د برتانیا له ام سی سي لوبډلې سره د افغانستان د نننۍ لوبې اعزاز تر ګټلو او بایللو زیات دی. د عراق صدراعظم پرون په موصل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې برای رسمان اعلان کړ. بشپړ خبرونه. ارګ وزیرانو ته د صلاحیت د نه ورکولو په باب د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق څرګندونې رد کړي. د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابینې ټول وزیران بشپړ صلاحیتونه لري، او د امنیت شورا او وزیرانو شورا په غونډو کې خپل نظرونه څرګندوي او نظرونه یې محترم ګڼل کیږي. مرتضوی دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې محمد محقق په ترکیه کې له جنرال عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور سره د ائتلاف له جوړولو او افغانستان ته له راتګ وروسته پرون تور ولګاوه چې ولسمشر د ده له لوري کابینې ته د معرفي شوي وزیرانو صلاحیتونه محدود کړي دي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا په افغانستان کې د دو امریکایي پوځیانو د وژل کېدو خبر رد کړ. داعش د یکشنبه په ورځ ادعا وکړه چې په ننګرهار ولایت کې د افغان ځواکونو یرغل په شاتمبولی او دوه امریکایي پوځیان وژلي دي، خو د غوڅ ملاتړ ماموریت پرون وویل چې د داعش ادعا حقیقت نه لري. د غوڅ ملاتړ ماموریت په عین حال کې تایید کړه چې د جمعې په ورځ د دوی دوه سرتیري په ننګرهار ولایت کې ژوبل شوي او له درملنې وروسته له روغتون نه رخصت شوي دي. هغه افغان میرمن چې د الوتکې په وسیله د نړۍ سفر کوي پرون په کابل کې له اجرایه رئیس سره وکتل. ښایسته وایز چې پیلوټه ده، په هغو مراسمو کې چې د دې لپاره په اجرایه ریاست کې جوړ شوي وو وویل:
خبرې از انګلیسي کې وایم او تلک زرا وسانتل ده. آی دپارټډ فرام
ما د امریکا د فلوریدا له د تونی ساحل څخه په یو کوچنی یو ماشینه الوتکه کې پرواز پیل کړ چې له درستې نړۍ راوګرځم، او د لومړنۍ تر ټولو کم عمر نجلۍ په توګه له ټولې دنیا د یوازې راګرځېدو ریکارد ټینګ کړم. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د میرمن وایس هڅې په دې خاطر هم د ستاینې وړ وبللې چې د یوې افغانې په توګه له نړۍ څخه د راګرځېدو ریکارډ ثبتوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د برتانیا په لارډز لوب تاریخي لوبغالي کې د ام سی سي له کرکټ کلب سره لوبه وکړي. په دې تاریخي سیالۍ کې به د ام سی سي لوبډلې کپتان نیوزیلینډي بټسمن برینډن مکولم وي، د پاکستان مصباح الحق او یاسر شاه او د ویست انډیز پخوانی بټسمن شف نارین چندرپال هم د ام سی سي لپاره د افغانستان په وړاندې په مسابقه کې برخه لري. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عطف مشال ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې لوبې اعزاز تر ګټلو او بایللو زیات دی. د عراق صدراعظم حیدر الابادی پرون په دولتي ټلویزیون کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په وړاندې برای رسمن اعلان کړ. دا د داعش لپاره چې درې کاله پخوا یې خلافت اعلان کړ تر ټولو لویه ماته وبلله. عبادي چې تور پوځي یونیفورم اغوستی و او د امنیتي ځواکونو قمندانان ترې چارپیر و، له پوځیانو او ائتلاف مننه وکړه، خو خبرداری ورکړ چې لا هم ستونزې شته. د امریکا په مشرۍ ائتلاف وویل په موصل کې ماته د داعش ډلې لپاره سخت ګوزار و، خو د دې سخت دریځې ډلې پر ضد د جګړې د پای ته رسېدو معنی نه لري. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د اوکراین د ځکنۍ بشپړتیا د کلک ملاتړ د څرګندولو ترڅنګ له روسیې وغوښتل چې له اوکراین څخه خپل زرګونه سرتیري وباسي او د سوق او ادارې او د پوځي تجهیزاتو د ورکولو له لارې د بلتون پالو ملاتړ بند کړي. ستولتنبرګ دا خبره پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو او نورو چارواکو سره له خبرو وروسته وکړه. اوکراین د ملي حاکمیت لرونکی هیواد دی او د حق لري چې په خپله خوښه ځان ته امنیتي ترتیبات ونیسي. تیره میاشت ناټو مونتینګرو ته د خپل 9 غړي په توګه هرکلی وای. دا ښایي چې د ناټو دروازې پرانیستې دي. د ناټو سرمنشي د اوکراین د ختیځ د شخړې د پای ته رسیدو په هدف د مینسک د موافقو د بشپړ تطبیق غوښتنه وکړه. او د ایران حکومت غواړي چې په راتلونکو 3 میاشتو کې په 14 میدانونو کې د تیلو او ګاز استخراج مزایدې ته وړاندې کړي. دا خبره د ایران د تیلو د دولتي شرکت مرستیال رئیس رحیم نعمت اللهی پرون په استانبول کې رویټرز خبري اژانس ته وکړه. د وویل چې د مزایدې په شرایطو کې به دا شامل وي چې د مزایدې ګټونکی لوری به د ایران د تیلو له ملي شرکت سره یو ځای تیل او ګاز استخراجوي. او د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره FBI وایي چې د امریکا پوځ هغه سرتیری چې په افغانستان او عراق که خدمت کړی اسلامي دولت ډلې یادایشته د وسایلو د برابرولو په تور نیولای دی. FBI وایي پاوز او د دې ادارې مامورینو له 40 اکایکا کانګ څخه له څه باندې 1 رئیس په هوایی کې تحقیقات کول، خو د جولای په 8 توقیف کړ. د نوموړي د جنایي دوسیې د معلوماتو له مخې کانګ د داعش ډلې غړیتوب ترلاسه کړی او همداراز تورن دی چې دې ډلې ته یې د پوځي اسنادو د سپارلو او ترینینګ ورکولو هڅه کړې. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان جمهوری ریاست د محمد محقق د تورونو په جواب کې وایي چې د حکومت ټول وزیران بشپړ صلاحیتونه لري. د سولې عالی شورا پرون په یو لویه غونډه کې خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. له یو چارواکي سره په مرکه کې به واورئ چې د نوې او پخوانۍ ستراتیژۍ توپیر په څه کې دی.
د سولې د عالی شورا د کړنو او د افغانستان د اوسني وضعیت او د جنگ او د سولې د نوې فرصتونو پر وړاندې دغه ستراتیژي تدوین شوې ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په ژنیف کې د سوریې د شخړې په اړه د غیر مستقیمو خبرو نوی پړاو پیل شوی، او د افغانستان د کرکټ بورډ له رئیس سره په مرکه کې به واورئ چې د لندن په لارډز لوبغاړي کې له MCC لوبډلې سره د لوبې اهمیت په څه کې دی.
دا لوبه ډیر له دې نه چې ګټلو بایللو ته فکر وکړو، احتیاط په دې کې ده چې په لارډز کې ده او یو تاریخي او اعزازي لوبه ده.
د دې خبرې مجلې تر پایه راسره اوسئ. نور مطالب هم لرو. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د ولسمشر دفتر وزیرانو ته د صلاحیت نه ورکولو په اړه د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال ادا رد کړي. د ولسمشر اشرف غنی سرپرست ویان ازادۍ راډیو ته ویل چې وزیران بشپړ واک او صلاحیتونه لري. شاه حسین مرتضوی د خبرې د محمد محقق د هغو څرګندونو په ځواب کې وکړي چې پرون یې یوې غونډې ته وکړې او ولسمشر د دل لوري معرفي شوی وزیرانو ته د واک په نور کولو تورن کړ. اسمت سروان او په دې اړه تفصیل.
ارګ دا ادارات کړ چې ګنې ځینې وزیران صلاحیتونه نه لري او حکومت له بحران سره مخامخ دی. د ولسمشر غنی سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی د اجرایي رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق د څرګندونو په خبرګون کې ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ بشپړه همغږي شته او د ملي یووالي د موافقې اکثره برخې تطبیق شوې دي.
هیڅ کس در حکومت وحدت ملی مخالف
د ملی یووالي په حکومت کې هیڅوک د موافقې د تطبیق مخالف نه دي. ولسمشر او اجرایي رئیس په خپل منځ کې نږدې او خورا قوي او صمیمانه همکاري لري. په دې ورځو کې په مهمو موضوعاتو کار کوي او ډیر پرمختګونه پکې کړي دي. د موافقې یوه برخه د انتخاباتو اصلاحات او د الکترونیکی تذکرې موضوع و چې مهم اقدامات په اړه شوې دي. د کابینې ټول غړي بشپړ صلاحیتونه لري. تاسو وینئ چې په وزارتونو کې مهم قراردادونه لاسلیک شي.
شما روزانه میبینیم که قراردادهای بسیار بزرگ دولتسازانه انجام میشود.
د اجرای رئیس دوهم مرستیال محمد محقق، د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د بلخ والی عطا محمد نور په وروستیو کې په ترکیه کې د یو ائتلاف پر جوړولو سلا وکړه. دغه ائتلاف ظاهرا د ولسمشر غنی پر ضد جوړ شوی دی، خو محمد محقق له ترکیې څخه تر راستنېدو وروسته په بلخ او پرون په کابل کې خپلو پلویانو او خبریالانو ته وویل د دوی د ائتلاف هدف د حکومت پرزول او کمزوره کول نه دي. محقق وویل چې د دل لوري کابینې ته معرفي شوي وزیران بشپړ واک نه لري.
توافقنامه حکومت وحدت ملی باید عمل شه.
باید د ملي یووالي د حکومت پر موافقې عمل وشي. د هر چا حقوق دي د دې موافقې پر اساس ورکړی شي. د اساسي قانون له لوی جرګې رانیولې تر انتخاباتي او اداري اصلاحاتو پورې ټول موارد چې په موافقه کې شامل دي باید تطبیق شي.
اصلاحات عملی شول.
الله اکبر.
د حکومت له سیاسي، امنیتي او اقتصادي بحران سره مخامخ وباله او د دغو بحرانونو د حل کولو حل لارې خبري وبللې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د سولې عالی شورا پرون د سولې لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. په دې ستراتیژۍ کې چې د کریم خلیلي په مشرۍ د دې شورا له د رئیس په توګه له غوره کېدو وروسته په عمومي غونډه کې اعلان شوه د طالبانو په وړاندې نرم او سوله ییز دریځ ښودل شوی دی. عصمت ساروان د سولې د عالي شورا د نوې ستراتیژۍ په اړه د دې شورا د دارالانشا رئیس ډاکټر اکرم خپلواک سره خبرې کړي او لومړی یې له نوموړي څخه پوښتلي چې په نوې ستراتیژۍ کې د پخوانۍ په پرتله څه بدلون راغلی.
د سولې نوې ستراتیژي ټول هغه څه چې پیرن د سولې پاړوند موانع او فرصتونه او مشکلات او دستاوردونه شامل دي، د یو ټولو په رڼا کې تیرو اوو کالو د سولې د عالي شورا د کړنو په رڼا کې او د افغانستان د اوسني وضعیت او د جنگ او د سولې د نوي فرصتونو په رڼا کې دغه ستراتیژي تدوین شوې ده چې مختلف موخې لري، هم چې ماویلې په ساختاري لحاظ یو ډول تغیرات راغلي او هم د اهدافو د تعقیب او د اهدافو په اړوند باندې په دې کې اساسي تغیرات راغلي دي. من په ټولو هغو مسایلو باندې کار کوم چې هغه په افغانستان کې د جنگ او د نامنی عوامل شوی دي.
تاسو د ستراتیژي د تغیر او جوړش کې د تغیر یادونه وکړه او دا به هم منئ چې د دولت په وسلوالو مخالفانو کې تر ټولو لوی ډله د وسلوالو طالبانو ده. په دې ستراتیژي کې یا په دې جوړش کې کوم داسې تغیر شته چې فکر کوي دغه په وسیله باید وسلوال طالبان دې ته راضي شي چې د سولې له عالي شورا سره د سولې خبرې وکړي؟
بین شکه چې دا یو ملي پیغام ده او د سولې عالي شورا د وساطت رول ادا کوي. من د وسلوال مخالفین او طالبان ټول هغه غوښتنې چې یو دیلري د مذاکراتو د میز ته دراوړلو پر باندې قبلو او پیغوی باندې د بحث لپاره ورسره کینو، د افغاني او ملي ارزښتونو پر رڼا کې چې هغه په افغانستان کې د سرتاسري سولې سبب کېږي هغې ته هرکلی وایو.
د دوی لویه غوښتنه یا لومړۍ غوښتنه داره چې بهرني ځواکونه دي له افغانستانه ووځي، بیا دوی حاضر دي چې خبرې وکړي. د سولې شورا دا کار کولی شي او آیا په دې اعتماد کولی شي چې که خارجي قوا ووځي او بیا به دوی خبرې وکړي؟
سروان سه مطلقا کله چې په افغانستان کې سوله وي هیڅ افغان د خارجي قواوو د پاتې کېدو ملاتړ نه ده او دا نه د افغانانو هغه تاریخي شالید او دي افغاني او اسلامي ارزښتونو ته پرې نه کړي دي طرفدار نه دي. مګر دا یو د اعتماد فضا غواړي او دغه د اعتماد فضا متأسفانه طالبانو او وسلوالو مخالفینو د لاسه ورکړه. کله چې د امریکا پخوانی ولسمشر اوباما په 2014 کال کې د قوتونو د ویشلو خبره وکړه او د افغانستان له نوې فاوري څخه خارجي قوتونه ووتل او د قوتونو تعداد تقریبا 15% قوتونه د خارجانو پاتې شول، یعنی په ټول افغانستان کې 3000 قوتونه نه وو، هغه چې یو لک او 1500 یو لک او 3000 وو. مګر متاسفانه د دې په جای چې موږ د سولې پروسه پر مخ بوزو په ټول افغانستان کې د سرتاسري جنگونو او د ولسوالو او د ولایتونو باندې تعرضونه شروع شول، نو په عمدي او باندې تر سوچي اساسي دغه مذاکرات پر مخ لاړ نسی، تضمین موجود نسی نو د نړیوال وتل د افغانانو په خپل سترګو لیدل او تاسو شاهد وی چې د دې ترڅ څخه ګټه پورته نکړه. اوس هم منګوایو چې کله سول او ثبات راسي خارجان خپل هم دې ته امادګی لري او ټول افغانان او د افغانستان حکومت هم دې ته مطلقا بدون د قید او شرط سلسله دې ته امادګی لري چې په افغانستان کې سول او ثبات وي. د نړیوالو نظامی حضور په هیڅ صورت هم دلته موجود بنوي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس ډاکټر اکرم خپلواک له ازادي رادیو سره په خبرو کې. قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو. را سره اوسئ. خداشبه سلیم محمد سلی ته غوښی چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
زموږ جنرالان په افغانستان کې ناکام سول. دا د فارن پالیسي خبرونې د مقالې سرلیک دی چې لیکوالې هم د افغانستان جګړه تجربه کړې ده. جیسن ډیمپسی لیکي د متحده ایالاتونو پوځ امریکا په افغانستان کې ناکامه کړه او دغه ناکامي هم تاکتیکي نه بلکې د رهبرۍ ناکامي وه. د لیکوال په باور د ډیوډ پټرایس مخکښ رول او د پوځ لخوا د بغاوت ضد دکترونو له ډیرو سره دا مفکوره پیاوړې کړې وه چې پوځ په ډراماتیکه توګه د افغانستان او عراق له جګړو سره ځان عیار کړی دی. خو په خواشینۍ سره دغه بدلون یوازې ظاهري و. پټرویس یوه افسانه وه او یوازې ملي رسنیو هغه د پوځ یو روشن فکره پلار باله. هغه پوځي بیوروکراسي چې په ادارو کې پټه وه هیڅکله هم تر خپرو سویو رسمي بیانونو پورې ونه رسېده چې په نتیجه کې یې د بغاوت ضد ستراتیژۍ د اهمیت په اړه د لوړپوړو مشرانو رسمي بیانونه پای نه درلود. ډیمپسی لیکي کله چې په 2009 کال جنرال سټنلی مکریستل په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه دنده پیل کړه، له خپلو تر لاس لاندې پوځي جزوتامونو څخه د لیدو کتو په ترڅ کې له موږ ټولو دا پوښتنه کوله چې که په افغانستان کې تر هغو پاتې سي چې بریالي سو څه کولی سي چې تر اوسه نه دي سوي. لیکوال لیکي هغه وخت چې د افغانستان جګړه ډیره توده سوې وه د دې هیواد په ختیځ کې د یوې لوا د عملیاتو مشري کوله. دای وای دا بخي واځي و چې دا سمه پښتنه ده، خو په خوانی تجربه ته په پام سره په دې پښتنه کې هم ټګي نغښتي و. د لیکوال په باور درست جواب دا و چې درست خلک جګړې ته ولې جلسي، هغه تر هغه وساتل سي چې لچاپریال څخه یو سم درک تر لاسه کړي، د پرمختګونو حساب تر واخیستل سي، خو پاوز لیواله نه و چې دا شی عملی کړي. پر ځای موږ داسې یو پالیسي غوره کړې و چې دوري مشرانو به په دې هیواد کې لکه د سیلانیانو په څیر مخته وړله. لیکوال وړاندې د ځینو نورو عواملو ترڅنګ په افغانستان کې د امریکا د سلا ورکولو ماموریت ته هم اشاره کړې او لیکي له اوله دغه ماموریت په لومړیتوبونو کې وو، خو د عملي کېدو په برخه کې هغه یو ټیټ لومړیتوب وو. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د پاکستان د ترهګرۍ ستونزې ته پام اړولی او د پیل په کرښو کې لیکي اسلام آباد تر اوسه داسې نشانه ده ښوولې چې په رښتینې توګه دې د حقاني شبکې په څیر د نیابتي ډلو له ملاتړ لاسه اخیستو ته لیواله وي. وال سټریټ ژورنال لیکي له پاکستان سره د حقاني اړیکې د سیاسي حل لارې لپاره ډیر مهم دي، خو اسلام آباد نه د ترهګریزو نیابتي ډلو د ملاتړ د پای ته رسېدو او نه هم د کابل رژیم سره د جوړجاړي رښتینې لیوالتیا ښوولې. خو بیا هم د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې وروستۍ پریکړې چې په دې هیواد کې پوځي هڅې پراخوي په دې پورې تړلې چې حقاني شبکه ماتېدای سي، همکاري ته اړ کېدای سي یا له آی اس آی راجلا کېدای سي. هغه ډلې چې د ورځپاڼې په وینا پاکستان ورڅخه له لسیزو راهیسې په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره کار اخیستی دی.
ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د ام سی سی له نړیوال ټیم سره په یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. دا مسابقه چې د کرکټ د دنیا په تاریخي میدان لارډز کې کیږي ځانګړی اهمیت لري. اسمت ساروان د دې مسابقې په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ له مشر عاطف مشعل څخه نظر پوښتلی.
اول خو ټول اوریدونکو ته سلام. نن به انشاءالله یو ښه لوبه کیږي. افغانستان د دنیا د یوولس بهترینو په مقابل کې که خدای وکړي هوا ډېره خراب نه وي او اورونه کم نه سي، انشاءالله پوره 500 ورځې لوبه به کېږي. او د افغان ټیم افغان ملي ټیم پوره امادګیانې لري. له 4 ورځو نه دلته انګلستان کې دي، له هوا او د کنډیشن سره پوره بلدتیا پیدا کړې ده. انشاءالله د یو ښې لوبې په تمه یو.
په دې لوبه کې ګټل او بایلل څومره اهمیت لري؟
ګټل خو کی مهم وی، خو دا لوبه او ډیر لدینه چې ګټلو بایللو ته فکر وکړو. احداث په دې کې دا چې په لارډز کې دا او یو تاریخي او اعزازي لوبه ده، نو موږ ته به د خوشحالي ځای دا وی چې خلوب وسی او کوم ګټله دا ونو هغه غوړی لا غوړوي. ان شاء الله د موږ ټیم په خپل اخیری کوشش کوي چې لوبه وګټو.
د افغانستان د ټیم په ترکیب کې څه تغیر راغلی دی؟
موږ خپل هغه سترونګ سایډ انتخاب کړای نو ان شاء الله په تاسو بیا په کوچ او کپتان پورې لري چې یو لس کوم یو لس لوبوي کوم چې موږ څوار لس نفر د سلیکشن کمیټي او د موږ لخوا نه ورکړل شوی دی هغه یو سترونګ سایډ نو دی به ان شاء الله هغه ور یو لس کسان پکې لوبوي.
دته په پام سره چې د هوا پیژندنې اټکل شي چې ممکن باران هم بووري او تاسو هم اشاره وکړه چې ممکن اوورونه کم شي نو په داسې حالت کې کچرته د افغانستان ټیم په چګټي څه فکر کوي چې غوړه به څه وي چې لومړی بیټینګ وکړي او که فیلډ ته ووځي؟
نو دا دې هغه پیچ د لیدو پورې اړه لري. کله چې کوچ او کپتان پیچ ګوري نو پیچ که بیټینګ ته مناسب وي بیټینګ به کوي که بالینګ ته مناسب وي بالینګ به کوي. خو اغلب ګمان باندې چې افغان ټیم به بیټینګ ته اول لاړ شي خو دا بیا هم دا د کپتان او د کوچ د مشورې نه وروسته د دوی صلاحیت او تصمیم ده. نو زه فکر کوم چې دوی به هغه څه انتخاب کړي چې د دوی په کې وړتیا زیاته وي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشالو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په جنیف کې د سوریې د شخړې په اړه د غیر مستقیمو خبرو یو بل پړاو پیل شو. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازی سټیفن د مستورا پرون د دې خبرې د اعلانولو په ترڅ کې هیله څرګنده کړه چې دا خبرې به د سوریې د شخړې په اواری کې مرسته وکړي. د اسمت څاروان په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتو استازي په جنیوا کې د سوریې د حکومت استازو او د اپوزیسیون د مشانو ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو یو نوی پړاو پرانیست. د ملګرو ملتو استازي سټیفن دی مستورا پرون دوشنبه د سولې د 15 ورځنیو خبرو په پیل کې یو خبري غونډې ته وویل. په سوریه کې د جګړې د نخ پرولو موافقه دا شخړه آسانولی او په دغه هیواد کې د ثبات له راوستلو سره مرسته کولی شي. فکر کوم لکه چې موږ د خپل وخت تر ټولو د پیچلې شخړې د آسانه کېدو شاهدان یو. د سوریې د شخړې په اړه د خبرو ووم پړاو د سوریې په جنوب کې د اوربند له لومړنۍ ورځې سره هممهاله و. دا اوربند د امریکا، روسیه او اردن په منځګړتوب تیرونی اعلان شو. د اوربند پر سر موافقه د ولسمشر ډونالد ترمپ د حکومت تر مشرۍ لاندې د جګړې د سولیز حل لپاره لومړنۍ هڅه وه. دا موافقه د جنیوا د سولې له چوکاټه دی باندې وشوه. د میستورا وویل د اردن په پلازمینه امان کې خبري کیږي چې د سوریې په جنوب لویدیځ کې د اوربند اجرا وڅارل شي. موافقه اساسا په پراخه پیمانه په ښه ډول تطبیق کیږي. په ټولو موافقو کې د هغو د تنظیمولو لپاره یو پړاوی موږ یې په ځیر څارو خو ویلی شو چې دې نسبتا سخت کار ته د دوام ورکولو ښه چانس دی. په خبرو کې د اپوزیسیون ډلې یوه بیان یحیی آل اریدیا فرانس پرس خبري آژانس ته وویل چې د خبرو نوي پړاو ته هیلې لري. اپوزیسیون لا هم په دې اصرار کوي چې په هرې موافقې کې باید دا شامله وي چې اسد به له واک لرې کیږي. خو د سوریې حکومت د اسد د واک پر سر خبري نه کوي. د سوریې په جګړه کې له 2011 میلادي کال څخه تر اوسه پورې تر 3,60,000 زیات انسانان وژل شوي او په میلیونونو نور بې ځایه شوي دي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 15 30 40 0999 15 50 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د ژوند رنګونه د په زړه پورې محاورو یوه نوې برخه درته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا واورئ.
د افغانستان جمهوریت ریاست د وزیرانو د صلاحیتونو د محدودولو په برخه کې د اجرایه ریاست د دوهم رسیال محمد محقق ادعا رد کړې ده. د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابینې ټول وزیران بشپړ صلاحیتونه لري او نظرونه یې محترم دي. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د داعش یا اسلامي دولت ډلې د لخوا د په افغانستان کې د دوو امریکایي پوځیانو د وژل کېدو ادعا رد کړې ده. خایسته وایز هغه افغان میرمن چې د الوتکې په وسیله د نړۍ سفر کوي پرون په کابل کې د افغانستان له اجرایه رئیس سره وکتل. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د برتانیا په لارډز لوبغالي کې د ام سی سي له کرکټ کلب سره لوبه وکړي. د عراق صدراعظم حیدر عبادی پرون په موسل ښار کې پر دولتي تلویزیون د داعش یا اسلامي دولت ډلې په وړاندې د عراق برای رسمن اعلان کړ. د ناټو سرمنشي ینس سلطنبرګ د اوکراین د ځکنۍ بشپړتیا د کلک ملاتړ تر څنګ له روسیې وغوښتل چې له اوکراین څخه خپل زرګونه سرتیري وباسي او د سوقو ادارې او د پوځي تجهیزاتو د ورکولو له لارې د بلتون پالو ملاتړ بند کړي. د ایران حکومت غواړي چې په راتلونکو دریو میاشتو کې په 14 میدانونو کې د تیلو او ګاز استخراج مزایدې ته وړاندې کړي او د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره اف بی آی وایي چې د امریکا پوځ هغه سرتیری چې په عراق او افغانستان کې خدمت کړی داعش ډلې ته د وسایلو د برابرولو په تور نیولی دی او اوس تحقیقات ترې روان دي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري او اوس هم
د ژوند رنگونه
نومه مصطفی دا فعلا بیکاره ما
هیڅ کار دی ځانته نه دی لټولای
خپل مکتب اخلاص کړی پانتون کانکور امتحان می ورکړی ما کامیاب شم پانتون ته خو هغه ته منتظر یم چې نتایج می راوځي.
کچیر بے نتیجے شوے پا کانکور امتحان کی بیا وسا کوے
کچیر تا بے نتیجے شلالم یا با شخصی زانت شروع کمنو واسے اقتصاد میں ہم لگ زی پا دا خو کوشش باو کو یا زانت وزیپا بلا پیدا کو یا با شخصی شروع کو
کانکور امتحان تا خود تیارائی نیوالای وو
وو خود سای تیارائی منیوالای وو امادگی میں ورتویلی وقت خو بے امتحان موار کرلو پو کابل پانتون کے نتیج تو روسن دی معلوم خوزن خلق وی اسد کی معلومی گی
انتخاب دی سو
انتخاب ہمیں کڑی ہو اول حقوق بیا جرنالزم ہو بیا اور پسے ہو کمپیوٹر سائنس ہو بیا شرائط نہ ہو شرائط خود ہونا سپارا ہو دے کابل پنتون کے شرارت میں اول انتخاب ہو خود شرائط نہ ہو کے
تمرا باوری ہے کامیاب بشے
سلو پیسد کے والا نوی پیسد خزان اعتباری ہم اچھی شاید یا جرنالزم کامیاب شب یا کمپیوٹر سائنس
کومی و سره د خپل ډیر زیات علاقه وا
علاقه مې ډیر شرایط سوازه ک چې حفظ مې کړه و ما دومره خو باور یم چې شرایط ته کامیاب شوم یم خو شرایط د ذکر پر نه و ناس پر او د کابل پنتون کې
ځینې هلکان چې کانکور امتحان کې ناکام شي ډیر بد اثر پرې کوي یعنی بیخي ناهیلي کېږي او داسې یو فکر کوي چې دا ما چې 12 کاله زده کړې کړي دا مې هسې کړې وې که نه بیا وروسته هم هڅه نه کوي چې د بیا ځلي امتحان لپاره تیاری ونیسي یا شخصي پوهنتون ووایي
ځنا خلک د اقتصاد کې ضعیفه دي خو شخصي نه شي ویللی خو 12 کاله چې دوی مکتب ویلی خو ځان اعتباري نه و خو دغه نه چې بل کسې مې کړی و خو یا خو غټ کس مې ځان ته پیدا کولی شو اور کہ کامیاب ہم کیدای شو
خود سیدا کنا کدوی د بیا زل لپار تیاری ونی سی امکان شته چې کامیاب شي
ان شاء الله کامیابیږي ولې نه چې کوشش ورته او کې خامادگی ورته ونی سی ولې نه کامیابیږي زړه کې چکو میاو انتخاب یغه ته چې کوشش وکې ولې نه کامیابیږي
یعنی د دې ټول خبرو دا نتیجه شو چې سړی باید مات او نا امید نشي کنه
نو امید نه شي باید کوشش وکې ما کار ته انجام ورک
مننه په دې هله چې کامیاب شي
خیر سي مننه تاسو نه وحم
قدر منو اوریدونکو لده خبراترو سره را ورسیدو د دې خبري مجله پایته پڅو شی بو کې تاسو ته سلطان محمد سرور رضی او د ازادي رادیو بل نیم ساته خبري مجله وړاندې کوي خو له هغه مخ کې تاسو ته هغه د هغو خارونو نمونه اخلم چې هلته ازادي رادیو د اف ام پسل 0.15 صفه خبرونه کوي د خارونه پر پلازمینه کابل سربیره لوی خارونه کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، اوبخی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام دی. بده